میزبانی نوریا سنوری میشنوید. نوریا سیف.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشئ. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زنوري اسنوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، او رې چې واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان باسي، خو موسکو ویلي چې واشنگتن باید ځواکونه ژر تر ژره له افغانستان وباسي. طالبانو هم ویلي چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او دغه راز له امریکایي پلاوي سره ګوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې له څو مهمو خبرونو سره لیکونه تمه ده چې نن د ناتو نه ویشتو غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د امریکا د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسي دي، یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگتن ملاتړ پای ته رسوي. او ټاکل شوی د امریکا کانګرس نن د ورځې په وروستیو کې د یو ضرب الله اجل تر پای ته رسېدو څو ساعته مخکې پر هغه پلان رایه واخلي چې بیا د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه نیسي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن د ناتو د نه ویشتو غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبرلاند ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅه کوي چې په دې هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په هر راز مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي وي. طالبان د افغانستان د حکومت له استازو سره له خبرو ډډه کوي او ټینګار کوي چې که بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، بیا ښایي د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. ناتو تیر کال ژمنه کړې وه چې تر 2040 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر د مونیخ په کلني امنیتي کنفرانس کې وینا وکړي. اشرف غني پرون مازدیګر د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته روان شو. د مونیخ کلنۍ امنیتي کنفرانس سبا د فبروري 15 پیلیږي او د 3 ورځو لپاره دی. په دې کنفرانس کې تر اویا او د ډیرو هیوادونو شاوخوا 3500 استازي برخه اخلي او د نړۍ پر امنیتي ګواښونو خبرې کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 4.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال توبي لینزر پرون خبري غونډې ته وویل که سوله هم وشي له بېوزلو افغانانو سره مرستې ته اړتیا شته.
Peace is a means to an end. Once you have peace,
سوله دی یو انجام په معنا ده. خو کله چې تاسو سوله ترلاسه کړئ، اصلي جګړه پیلېږي، د بېوزلۍ په وړاندې جګړه. توبي لینزر چې په افغانستان کې د بشري مرستو هم غږ کوونکی هم دی، زیاتوي چې ډېر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د خوړو نړیوال پروګرام غواړي چې سږ کال له 4.5 میلیونه بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. د دې لپاره ملګرو ملتونو له نړیوالو د 612 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو غړو د برطرفه کېدو سربیره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد نظري ازادي راډیو ته وویل
کارهای تخنیکی کمیسیون شکایت انتخاباتی
د انتخابات شکایتونو د کمیسیون تخنیکی کارونه د هغو ولایتونو په اړه چې لای نتیجې نه دي اعلان شوي روان دي، او د استنافي قضایاو د ارزونې تر پای ته رسېدو پورې به د دارالانشا کارونه مختزي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې وروستۍ فیصله به بیا نوي کمیشنران کوي. ولسمشر اشرف غني د سشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د دواړو کمیسیونونو غړي له کاره ګوښه کړل. د ولس جرګې پر انتخاباتو نږدې 4 میاشتې تېرېږي او تر اوسه یوازې د 3 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې ځان وژونکي برید د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک لږ تر لږه 10 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. د ایران ایرنا او فارس اژانسونو خبر ورکړی چې دا حمله پرون پر هغه بس موټر وشو چې پوځیان د زهیدان خاش پر لویه لاره لیږدول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې 40 تنه په دې سرویس کې سپاره وو او ټول یې وژلي دي. د امریکا د استاذ جرګې چې دیموکراتان پکې برلاس دي یو پریکلیک انته سوب کلچر یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگتن ملاتړ پای ته رسوي. ډیر کسان دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندې یوه هڅه بولي. دغه پریکلیک ته 248 وکیلانو مثبت او 100 منفي رایه ورکړه. اتلس جمهور غوښتونکو هم د پریکلیک ملاتړ وکړ. ترامپ ژمنه کړې چې پریکلیک به ویټو کړي خو له نتیجې ښکاري چې د دې ویټو د ردولو لپاره په کانګرس کې کافي ملاتړ نشته. د پریکلیک د یمن په جګړه کې الوتکو ته د اسون موادو د برابرولو په ګډون د هیواد په کورنۍ جګړه کې د امریکایي ځواکونو هر ډول ښکېلتیا بندوي. سنا جرګې تیر کال ورته یې ولایت تصویب کړی و خو پر هغې په استازو جرګه کې چې هغه مهال جمهور غوښتونکي پکې برلاسي ول رایه وانخیستل شوې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې اته نور غړي یې هم عربي هیوادونه دي په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې د نړیوالو لخوا د په رسمیت پېژندل شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت ملاتړ کوي. له 2015 کال راهیسې د یمن په کورنۍ جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي او د دې هیواد شاوخوا 14 میلیونه وګړي هم له قحطۍ سره مخامخ دي. په امریکا کې د سعودي عربستان پر ضد احساسات وروسته له هغې زیات شوي چې د سعودي عرب خبریال جمال خاشقجي تیر کال د ترکیې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل شو. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA د ارزونې له مخې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان د دغه قتل امر ورکړی و. ټاکل شوی چې د امریکا کانګرس نن د ورځې په وروستیو کې د یو ضرب العجل تر پای ته رسېدو 2 ساعته مخکې پر هغې پلان رایه واخلي چې بیا د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وروسته له هغې چې تېره ورځ په کانګرس کې د دواړو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د مرکچیانو ترمنځ د بودیجې پر سر یوه موافقه ترلاسه شوه ویلي و چې که څه هم دی له دغې موافقې راضي نه دی خو که کانګرس یې تصویب کړي دی به یې توشیح کړي. په کانګرس کې د بودیجې پر سر په نوې موافقه کې د ولسمشر ترامپ لپاره هغه بودیجه چې د مکسیکو سره د یو دیوال د جوړولو لپاره د نږدې 6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ونه ده منل شوې او یوازې پر دې پوله د نوي موانیو د جوړېدو لپاره شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان باسي خو مسکو وایي چې واشنگتن باید تلوار وکړي. له بلې خوا طالبان بیا وایي چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او دغه راز امریکایي پلاوي سره ګوري. یو نامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د ممکنه سولې وروسته د بشري وضعیت ښه کېدو ته خوشبیني څرګندوي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اوري چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي په لسګونو سرتیري پرون د هیواد په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت کې په یوې حمله کې وژل شوی. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صاف او وازي اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان به وباسي خو موسکو ویلي دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره لدی هیواد ووزی. بلورته طالبانو چې له نږدې له روسیې سره په تماس کې دي په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه باندې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو او دغه راز امریکایي پلاوي سره غونډه وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
امریکای چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغه به ځواکونه په افغانستان کې وي چې شرایط مساعد شي. خو بل لور ته د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف له اسوشیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې دا د امریکا په ګټه ده چې ژر تر ژره خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د دې لوبې په انجام کې به اخر امریکایان ووسی. دا د امریکایانو د ادارې او د دوی د مشرتابه د پریکړې مربوط ده. هر څومره ناوخته چې دوی ووسی هغوم ربې لګشت زیات شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جیم انهوف د سیشن بي پورس په واشنگتن کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړې دي او هغه ډاډ ورکړی دی چې دا پوځیان به د اوس لپاره هلته وي او شرایطو ته به ګورو. د روسیې ترتاس خبري اژانس خبر ورکوي چې تمه ده زمیر کابلوف د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره وګوري. که څه هم تر دې دمه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې تایید نه دی کړی، خو تاس اژانس د کابلوف په وینا خبر ورکوي چې د انقرې په غونډه کې به د ترکیې له ډیپلوماتانو سره هم د افغانستان په اړه سلام مشوره وکړي. کابلوف ادعا کوي چې امریکایان په افغانستان کې ناکامه شوي دي او د همدې لپاره روسانو ته لار پرانستل شوې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه تیره اونۍ ویلي وو چې ماسکو له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې طالبان په یو غونډه کې چې د پاکستان سرتیاسم عمران خان هم وي برخه واخلي. دا خبره طالبانو په بي اعلامي کې کړې ده او ویلي دي چې په دې خبرو کې به امریکایي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبانو د روسي استازو په ارتباط سندې ویلي چې په دې غونډه کې به برخه اخلي کنه. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې غونډې تایید نه دی کړی.
و امرودل چې واشنگتن نو وای کپ افغانستان کې سوله او شو سبات راغی خپل پوزیان به وباس، خو موسکو وای چې واشنگتن باید انتل وار وکړي. په لبل خوا د جرمني حکومت هم ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب ته تیار دی. د جرمني د چارواکو په وینا په دې کنفرانس کې د طالبانو استازي هم ګډون کولای شي. په عین حال کې جرمني دغه راز په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو پوځیانو ماموریت هم د یو بل کال لپاره تمدید کړ. نور تفصیل د فرش جلال زی په راپور کې اوري.
د جرمني حکومت وای د افغانستان د سولې لبهیر سره د مرستې لپاره د پیټرسبرګ غونډې ته د ورته ناستې کوربتوب ته تیاری نیسي. جرمني په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د وینړیوالې غونډې کوربه و چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د موقت حکومت چوکاټ د نوي نظام اساسات او د پیژندل شوو سیاسي کړو یو رول پکې وټاکل شو. دا کانفرنس هغه وخت په پیټرسبرګ ښار کې جوړ شوی و چې په افغانستان کې د مختلفو قومونو او سیاسي ډلو استادو ګډون پکې کړی و. وروسته بیا په برلین او بون کې هم د افغانستان په اړه کانفرنسونه جوړ شول. په هغه سند کې چې د جرمني د خارجه چارو وزارت د هغه هیواد د پارلمان غړو ته استولې ویل سوي چې حکومت تیار دی چې د طالبانو په ګډون د افغانستان په لانجه کې د شکل خواو استادي بیا د خبرو لپاره راووبولي او د پیټرسبرګ کانفرنس په څیر یو بل غونډه جوړه کړي. دا سند د جرمني خبري اژانس ټي پي ا ته هم ورسېدلې دی. په دې سند کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د یو برخي یا ټولو د وټولو پر امکان خبري شوې دي. په سند کې په دې اړه ویل شوی چې کچېری په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کم سي، د جرمني حکومت به په هغه هیواد کې خپل رول لسره و ارزوي. په یاداش کې هم درز ویل شوی چې په افغانستان کې د دوی ماموریت په څو ارخیزو او معتبرو همکاریو پوري سیاسي او عملی تړاو لري. د جرمني د خارجه چارو وزارت په سند کې هم دارس د دې امکان نه دی رد شوی چې امریکا ل نورو نړیوالو شریکانو سره مشورې پرته خپل یو شمیر یا ټول اسکر له افغانستانه شایو وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ار بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی دی. خلیلزاد ویلی دی چې دی به په جرمني کې دا واری له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړي، خو د دې خبرو نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد تیروار په دوه کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته وویل چې له هغوی سره په اصولو کې پر داسې یو پلان موافقه تر رسیدلې چې پر دوه ټکو تمرکز لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د تروریزم پر ضد مبارزه. خو خلیلزاد وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې موافقې ته کار کوي څو جنگ بند سي، نه له هغه هیواد د خپل عسکرو د ایستلو لپاره پر پلان.
سوله د یو انجام په معنا ده، خو کله چې تاسو سوله ترلاسه کړه اصلي جګړه پیلېږي، د بې وزلۍ په وړاندې جګړه. دا څرګندونې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما مرستیال توبی لنزر پرون په یوې خبري غونډه کې وکړې. ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپورټ کې اوري.
Imagine what that'll be like in 20 years if there's no peace.
دلته د سولې پر روان بهیر او ممکنه سولې وروسته د افغانستان په وضعیت خبرې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې سولې د افغانانو هیله ده او که د سولې ټینګښت ممکن شي نو په دغه هیواد کې امنیت سره تړلې د ډیرو ستونزو حل به اسانه شي. د دغه ادارې مرستیال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ټوبی لنزر د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د سولې له ټینګښت وروسته اصلي مبارزه پیلېږي.
Peace is a means to an end. Once you have peace, the real war begins.
دی وی سولا دی او پای په معنا د خوکل چې تاسو سولا ولرئ نو اصلي جګړه پیلېږي. د بیوزلۍ پر وړاندې جګړه هغه جګړه چې افغانان لور کړي څو دوی نه یوازې خپل ځان او ټولنې سره مرسته وکړي بلکې د افغانستان د پرمختګ لپاره هم کار وکړي. نو د سولې ټینګښت ځکه ضروری دی. د دوه هیواد خلک چې لوک کوم ننګونو سره مخامخ دي زما په نظر هغه د پخوا په پرتله ډیر ستري دي. د ویل ملګری ملتونو د سولې لروان بهیر سره مرسته کوي او د په نظر په دې برخه کې لاسته راوړل نشته. ښاغلی لنزر پرته له دې چې د سولې د بهیر په اوسني حالت وغږیږي یو ځل بیا یې د ملګرو ملتونو دا ژمنه تکرار کړه چې د سولې وروسته په افغانستان کې د بشري وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د ده په وینا مخ پر زیاتېدونکی نفوس، د کډوالو راستنېدل، کورني بې ځایه شوي، اقلیمي بدلون، بېوزلي او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې که سر له اوسه ورته پاملرنه ډېره نه شي د ممکنه سولې وروسته به ورته رسېده سخته وي. ملګري ملتونه داسې مهال د سولې څخه وروسته د پلان لرلو په شرط د بشري وضعیت ښه کېدو ته خوشبیني ښیي چې دا وخت د افغانستان د 3 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره هڅې تر بل هر وخت پراخې او ګړندۍ شوې دي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په 5م سفر وتلی او طالبان هم د خبرو نوی مرکچی پلاوی ټاکلی دی. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دغه هیواد ډېرې ستونزې په جګړې پورې تړلې بولي خو وایي راتلونکي پرمختګونه هم د سولې د هوکړلیک په څرنګوالي پورې اړه لري. د یاد کمیسن ویان بلال صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې سوله هم تامین شي او په هغه سوله چې مثلا د خلکو بشري حقونه تضمین ونه شي کېدای شي ډېر د بشري حقونو د وضعیت په ښه کېدو سره مرسته ونه کړي. دې لپاره کله چې قربانیان بیا وګوري چې د دوی عدالت غوښتنې یا هغه حقونه چې په مستقیم شکل باندې تر پښو لاندې شوي دي آیا نظام کوي چې دوی حقونو څخه حد اقل د عدالت تامینولو لپاره ځینې اقدامات
ښاغلی صدیقی وایي د اوږدې جګړې له کبله په افغانستان کې بشري حقونه تر ډېره پایمال شوي او دغو ناخوالو له خپلو حقونو څخه اغېزمنه استفاده زیانمنه کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اورې د سهار 8 بجې او 3 دقیقې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلام محمد صالح ته بغوښ شو.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو تازه غنې کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او ټولو کمشنرانو پر لری کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دغو کسانو په تیر منی کې د ولسي جرګې د هغو انتخاباتو رهبري پر غاړه درلوده چې له درغلیو ډک ګڼل شوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه کسان د حکومت د مدني ټولنې د ډلو او سیاسي ګوندونو ترمنځ تر جدي غونډو وروسته لري کړای شول. ورځپاڼې لیکي د دغو کسانو لري کېدل پر انتخاباتي اصلاحاتو اجماع څرګندوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کېږي. لری کړل سو کمشنرانو د اقدام د هغو چارواکو چې هیله لري په نوي حکومت کې دندې ولري سیاسي پریکړه ګڼلې ده. د ولسی جرګې تیرې ټاکنې د اپریل میاشتې پر ځای جولای میاشتې ته وځنډول سول او افغانستان پر روان دوبی کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چمتووالی نیسي. د انتخاباتو خپلوا کمیسون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دغه غړي د سې شنبې په ورځ له دندو لرې کړای سول او لوی څارنوالي د انتخاباتي کمیسونونو د رئیسانو تر څنګ د دغو کمیسونونو 12 پخواني کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د نیویارک ټایمز رسپانې د لیکنې په حواله د دغو کسانو د لرې کېدو پلویانو ویلي چې په کار ده له کمیشنرانو سره د دغو انتخاباتو په اړه چې په اقتصادي لحاظ ګران تمام سوي حساب کتاب وسي چې افغان قواوې له شدید جنگ سره سره امن ټینګ کړی وو. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي، نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هرې ټاکنې مالي ملاتړ کړی، خو په نهایت کې دغه ټاکنې ستونزمنې ثابتې سوې دي. فارن پالیسي خپرونې بیا د واشنگټن لپاره د افغانستان د نوې ټاکل سوې سفیرې رویا رحماني مرکه خپره کړې چې د سولې د روانو مذاکرو په لړ کې تر ډیره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په باب ده. د لیکنې سرلیک دی: افغان ښځې نه غواړي چې له خپلو حقونو تیرې سي. میرمن رحمانی د فارن پالیسی خبرونه د دې پښتنې په جواب کې چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره له طالبانو سره په احتمالي مذاکرو کې ستاسو لپاره سری کرښه څه دي ویلي، زما لپاره سره کرښه د افغانستان اتحاد، ځکنی بشپړتیا او د افغانانو مدني حقونه دي. رویا رحمانی ویلي ګڼ نور مسایل هم شته چې د مذاکرو پر مهال د مطرح کېدو په صورت کې ورباندې بحث کېدلی سي. میرمن رحمانی په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت بدل سوی، پخوا د اقلیت په توګه چلند ورسره کېدی، خو ځوانان او ښځې اوس اکثریت دي چې نه غواړي له خپلو حقونو تیر سي. میرمن رحمانی د سولې په مذاکرو کې د ښځو د حقونو په اړه په داسې حال کې خبرې کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره دوشنبه د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې راتلونکې میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي. فارن پالیسی خپرونې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحمانی پوښتنه کړې چې آیا تر وخت مخکې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته اندېښنه لري؟ میرمن رحمانی ویلي: موږ نه غواړو چې د تل لپاره پر امریکا متکی یو، موږ غواړو چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل اوسنی شراکت ته دوام ورکړو، خو غوښتنه مو دا ده چې نه غواړو یو متکی هیواد واوسو. میرمن رویا رحمانی ویلي: یو سوله ایز او باثبات افغانستان به زموږ د ارمانونو له تحقق سره مرسته وکړي. د امریکا لپاره د افغانستان سفیرې د سولې په تړاو په داسې حال کې خبرې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او څو نورو هیوادونو ته خپل بل سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو مخکې په افغانستان کې د انتخاباتو د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه واورېدل چې غړي د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د یو فرمان له مخې په دې وروستیو کې له کاره انګوښه شوي دي. دغه راز د انتخاباتو نوی تعدیل شوی فرمان هم ولسمشر توشیح کړی دی. افغان ولسمشر دغه راز پرون دوه نور فرمانونه هم صادر کړي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي دغه فرمانونه د انتخاباتو د شفافیت په هدف صادر شوي او له انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چلند او د چارواکو او ملکي دولتي کارکوونکو د نه مداخلې اصول پکې ټاکل شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو دولس ماده ایز فرمان کې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصول او رفتار واضح کړل. دغه فرمان لمخه د کمیسیونونو د دفترونو او د رایو مرکزونو د امنیت خوندیتوب بشپړ بې طرفي له هیڅ کاندید نه ملاتړ په خپل سر د رایو مرکزونو ته نه تک او د رایو مرکزونو ته د وسلوالو کسانو د تګ مخنیوي هغه موارد دي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پکې ټینګار شوی. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د چهار شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دغه فرمان چې د امنیتي ارګانونو په اړه ده داسې ولوست:
وزارت دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی
د افغانستان دفاع او کورونې چارو وزارتونو او همداشان د ملي امنیت عمومي ریاست مکلف دي چې په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو د رایو مرکزونو د رایو د شمیرلو او د دیار لسواته نویم کال د جمهور ریاست انتخاباتو کې د خلکو فعال ګډون لپاره لازم امنیتي تدابیر ونیسي،
تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
په دغه فرمان کې ویل سوي که افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په فرمان کې له راغلي اصولو سرغړونه وکړي. د درغلیو د تثبیت او د موجوده اسنادو په صورت کې به د تعقیب لپاره اړوند عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کیږي. همداشان امنیتي ارګانونه موظف سوي چې د 1999 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې کړنلاره چمتو او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. دا فرمان داسې مهال صادریږي چې په تیرو انتخاباتو کې یو شمېر امنیتي او دفاعي منصوبینو او چارواکو مداخله کړې وه او د یو ځانګړي کاندید په ګټه یې کار کړی و. افغان ولسمشر په راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو کې د دولتي کارکوونکو او چارواکو د نه مداخلې په اړه یو بل فرمان هم صادر کړ. په دغه څلور مادیز فرمان کې راغلی چې ټول دولتي چارواکي او کارکوونکي مکلف دي چې په انتخاباتي بهیر کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره لازمه همکاري وکړي. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی دغه فرمان داسې ولوس:
وزارت ها و ادارات جمهوری اسلامی افغانستان موظفن.
هغه وایي وزارتونه او د جمهوریت ادارې مکلف دي چې د 1990 کال د جمهوریت انتخاباتو بهیر په اړه د دولتي ادارو د کارکوونکو او چارواکو د نه مداخلې په اړه کړنلارې جوړ او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. د انتخاباتو ناظر بنسټونه له هغې جملې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي انتخاباتي پروسه کې د چارواکو د مداخلې مخنیوی نه یوازې د شفافیت لپاره مهم دی، بلکې انتخاباتي عدالت هم تضمینوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په لسګونو سرتېري د دې هېواد په جنوب ختیځ کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت د جایش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې ویلي وژل شوي او ټپیان شوي دي. ایراني چارواکو ویلي د دې برید غچ به واخلي. تفصیل د احمد شبر راپور کې.
د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د چهارشنبې د ورځې ځان وژونکي برید د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو لش تر لشه ډېرش تنه وژلي او لس تنه نورې ټپیان کړي دي. د ایران ارنا او فارس ژانسونو خبر ورکړی دی چې برید کوونکي انتحاري دا حمله د زاهدان خاشپور لوی لار پر هغه بس کړی ده چې د سپاه سرتیری انتقالول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې ویلي دي چې دا انتحاري حمله دوی کړې او د بس څلوېښتنه سورلۍ یې چې پوځیان وژلي دي. فارس ژانس د دې پیښې یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې د بس د اور سپنو ټوټې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی فارس آژانس ته وویل چې د هیواد پوځ او استخبارات په دې حمله غچ واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا دا برید د منځني ختیځ له کانفرانس سره چې په وارسا کې دی مرتبط وباله. محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې د وارسا د غونډې له پیل سره دا تروریستي حمله تصادفي نه ده، خو ده د خپلې دې ادعا لپاره کوم دلیل نه دی بیان کړی. دا حمله د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو سخته حمله ده. دا ځواکونه په مستقیم ډول د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تر قماندې لاندې دي. نږدې دوې اونۍ مخکې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې دوې چاودنې شوې وې چې درې پولیس پکې ټپیان شوي وو. د هغو بریدونو مسؤلیت هم جیش العدل ډلې منلی وو. همداراز تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چابهار بندر کې دوه پولیس وژل شوي وو او دوه څلوېښت تنه نور کسان ټپیان شوي وو. په ایران کې پر امنیتي ځواکونو د دې بریدونو په لړ کې په مني کې د اهواز په ښار کې د رسمي ګذشت پر مهال پر ایراني سرتیرو حمله وشوه چې 15 تنه وژل شول. په وژل شویو کې 12 تنه د سپاهي پاسداران انقلاب سرتیري وو. د ایران د سیستان بلوچستان اکثر اوسیدونکي بلوچان دي او سنیان دي. دا سیمه د مخدر موادو د قاچاقونکو د خشونت سیمه هم ده. جیش العدل وای چې دوی د بلوچانو لپاره د زیاتو حقونو غوښتونکي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. اول د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د روزګان د ولایت د گیزاز ورسوالی د چارباغ د کلی اوسیدونکو یم. موږ دغه شل واره لري او د موږ ټول خراب دي. د موږ ټول خراب دي او د موږ کشکور سره کوم دایت خراب دي، مخ له خراب دي. یعنی موږ ور ټول باندې بستر ورسوالی څخه د تاسو ولایت نه باندې د کنجو ولایت باندې د گیزاز ورسوالی ټول باندې د دغه پونه جوړیږي. پولیس راکړ شپږ کال کیږي کارې شروع شوی دي. پای او سیوی د نور غکا کار باندې پات دي او پاس د گیزاز دره د لندرو په نامه یو دره چې وسولونه راځي
هلو السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه ستنې ولا خلیمی تندر خبرې کوم. د ولسمشر اشرف غنی ته غوښتنه لرم چې د پکتیا ولایت تمکنی ولسوالۍ پر ولایت بدل شي، ځکه تمکنی ولسوالۍ یو پرله پسې لویه پراخه لرونکې او پر نفوسه ولسوالۍ ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اقبال شاه منیژن د سید جان زویم د بادغیس ولایت مرغاو ولسوالۍ د دکان د کلی فعلاً اوس مهاجرتوب په هرات ستاراباد انجل په ولسوالۍ کې اوسېږو. ډېرې ښې په تکلیف کړي یو خرڅیان نه لرو چې لوی خو شیم هم نه لرو، نه پیسې شته نه اوړه شته. دولت یو څه اوړه راکولي، هغه هم راباندې بند شو. نمایندګان چې ول چې 15 کیلومتر پر نفس تر کوو، هغه 15 کیلو نمایندګان ورسره قبوله نه کړو. نمایندګان به ډېر ماړی او کار به چې ډېرې مو شی نه لرو چې د خپلو ماشومانو سره یې وخورو. هغه 15 کیلو مو قبول دي. زموږ و ټولو کارکوونکو ته دغه پیغام دی، و ټولو مشرانو او زموږ غمخورانو زموږ والیانو ټولو ته مو دا پیغام دی چې زموږ غم دې وخوري. هغه 15 کیلو دي مشترکې نمایندګانو په کوو دې نه کوي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سبتهونکو ماشين کې مو پریخي وو. پیغامونه مو تل خبرو په دې هیله چې مسؤل چارواکو هم اورېدلې وي او ستاسو ستونزو اواري ته مټې راونغاړي. په افغانستان کې 8:30 بجې دي. یو ځل بیا په مو کړی دي سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. تمه ده چې نن د ناتو د نهه ویشتو غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون خبر اعلان ته وویل په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅې کوي چې په دې هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. تمه ده افغان ولسمشر اشرف غني د مونیخ په کلني امنیتي کانفرانس کې وینا وکړي. دا کانفرانس سبا پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د برطرفه کېدو سربیره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. دا څرګندونې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد النظري پرون ازادي راډیو ته وکړې. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په هغه ځان وژن کې برید کې چې مسؤلیت د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتون کې ډلې اخیستې. د سپای پاسداران انقلاب د ځواک لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسي دي او پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگټن ملاتړ پای ته رسوي. ټاکل شوی د امریکا کانګرس نن د ورځې په ورستیو کې د یو ضرب الاجل تر پای ته رسیدو څو ساعته مخکې پر هغه پلان رای واخلي چې بیا د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه نیسي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هیروئ. دغه راز په اورزګان کې د وروستیو ورښتونو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. خو له هغه مخکې د افغان بیسیمه تسوه اتل شمیرې لارې ستاسو پیغامونه لولو. د نننی راپورونو په باب مو راستولې دي په هغه موضوعات چې نن زموږ په راپورونو کې پرې ډېر تمرکز شوی و. د څو تنو نظرونه لولو. شهید زاده د زابل خاک افغان څخه لیکلي دي چې د زمیر کابلوف مشوره باید متحدو ایالاتونو ومني د یو ملګري په حیث، ځکه روسیه تجربه لري. روسیه یو وخت پخوانی جمهور پخوانی شوروي اتحاد و هغه شوروي اتحاد چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او دوی د افغانستان کې د پوځي یرغل په باب تجربه لري او کېدای شي چې له دغه تجربې هم د امریکا متحده ایالات درس واخلي. البته زمیر کابلوف مخکې په راپور کې مو واورېدل چې ویلي دي چې واشنگټن هر څومره ژر چې کېدای شي باید له افغانستان نه ځواکونه وباسي. عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکلي چې سخته واوره وشوه او د خلکو هیله دا ده چې وچکالي به ورسره ورکه شي. عبدالحلیم له میوند څخه بیا لیکلي چې دا د سولې لور ته موږ نور هم خوشبینه کوي، البته ورسته هڅه کور مودان پیغامونه زخه زیات دي، موږ هارو مرو درته لولو خو که لنډي ولیکي او واضح ولیکي او لطفا تکرار ډیر مراستوي. ځینې اوریدونکي وینم چې په تکرار همغه یو پیغام راستوي. کور مودان اوس به مخله دی چې دو ونیزو خبرونه ته وار ورسیږي. په اورزګان کې د ورستو ورښتونو په باب راپور راوخلو. په اورزګان ولایت کې بزګران خوښ دي چې سکال د نورو کلونو په پرتله زیات بارانونه شوي او له خپلو ځمکو به ډیر حاصل ترلاسه کړي، خو دوی دا غوښتنه هم کوي چې د باراني اوبو ذخیروي بندونه دې ورته جوړ شي تر څو ځمکې لاندې د اوبو سطح هم ورسره لوړه شي. تیر کال اورزګان هم د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر وچکالۍ ځپلی و. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت له اورزګانه پرې راپورټ لري.
سیمه یې واده خو رنګونه یې بیل دي. پاکې هوا پر غرونو د واورې د سپین څادر غوړېدو، شنو باغو او شنو کروندو خلک د ژوند په خوند پوه کړي او له رواني ناروغیو څخه یې په امان کړي دي. پاورزګان ولایت کې د ورستۍ ورښتون لوی خو د جګړې بل سوی ور د څو ورځو لپاره څاند زمړ کړي. د اسمان مخې له لګیو او سیمه یې د بارتو لوبي څخه پاکه کړي، خو په ټوله کې د کروندګرو هیلې را ژوندۍ کړي دي.
ساش کال ډیر ورته خوشاله وي، بارانونه ډیر دي.
کروندګر وایي ساش کال تمه لري چې تر نورو کلونو به زیات حاصل له خپل ځمکو واخلي، ځکه د دې په خبره چې تر نورو کلونو زیات بارانونه شوي.
ارمانم پای محمد دغه دوه ورځې سیمه د توري غنم کالابات به هیڅ خوندور دي بارانو نه وس. خدای مهربانه دي چې خدای به کالابات درنګ به دغه وطنونه نشنه شي ور کالباويش کیر کال کال دیر بوچ جانو نه ور هر مسلمان ته ور ته نو کشته نه وچ ول او پر وچ سی ور دی یو الله شه دغه پرامزه کوي وو هغه مانا پاوش ول کی ولاره.
زمانم محمد نبی دی دلته بس دغه مزه کی کار ولا درتي اركال خو ساش کال ډیر ورته خوشاله وي، بارانونه ډیر دي ان شاء الله. و مې سچ اصل بموم ډیر سي کښ بموم ډیر سي. تیر کال خو نو وبنوي رشي مولر سي بلې دغه
تیر کال خو ډیر وچ کال او ساش کال ډیر بات کال دي په ش بارانونه.
خو دغه کروندګر له دولت غوښتنه کوي چې د باراني اوبو لپاره د ذخیروي بندونو ورته جوړ کړي څو تر ځمکې لاندې د اوبو سطح نوره هم را لوړ شي.
خو دولت کار وکړي د خو دغه موږ هم ځینې غواړي چې یو بند جوړ کړي.
د حکومت سم دا غوښتنه ده چې دغه زموږ د ولې وندونه خام دي چې دغه راپاخه کې راوتړي. موږ هم دا غوښتنه ده چې ډېر خلک به پکې پر کار شي، خلک به ځمکې پیدا کړي، حکومت به یو شی پیدا کړي، یو بودیجه ته به یو شی ورسي.
په دولت دا غواړي چې بندونه وتړي سي چې باربنې کې اوبه اضافه شي، د دښتونو مشتونو به ټول به اوبه پیدا کړي، دا برمې مرمې ګرد وچ شوي د بندونه چې وتړي سي ټول اباد.
د کرنې ریاست مسولین وایي چې د ساش کال لپیل څخه تر اوسه په دغه ولایت کې 15 ملي متر باران شوی چې د تیر کال په پرتله څو برابر ډیر دی. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته ویل چې د پلان لري په راتلونکي کال کې د اوبو ذخیروي بندونه هم جوړ کړي.
ساش کار په اورزګان ولایت کې موږ چې کوم اندازه گیری کړي د باران 15 ملي متر باران تر اوسه شوی دی. الله جل شانه ته امید لرو د نخو نښانو څخه داسې معلومیږي چې د تیر کال په پرتله به سږنی کال آباد وي. موږ په اورزګان کې فعلا دپاره دغه پلان په جریان لري. یو څه دی دیوالونه او چک ډیمونه چې هغه ډیر وړه چک ډیمونه دي او ځنې د کوچانو د فار دي.
د کرنې او مالداری ریاست ته معلوماتو لمخې د اورزګان ولایت شاوخوا 40% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي. اورزګان کې کروندګر پر داسې مهال بارانونو ته خوشبینه دي چې له یوې خوا درې کلنې جګړې ځپلي او له بلې خوا تیر کال وچکالۍ. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني په دې خبرونه کې په سولې او بشري حقوقو خبرې کوو دا چې د سولې مفهوم څه دی په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګې له مشر غلي حنیفې ګیروال سره خبرې وکړو په پیل کې تاسو ته خره خلاص وایو کدارته وایي چې د بشري حقوقو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده یعنی تل بشري ټولنې او د بشري ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختميږي دوی څنګه سولې ته لاسرسي ولري باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشټون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ عدالت او بشري حقونه رعایت شي پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي همدارنګه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي او د بشري حقوقو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د غوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دې حقوقو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګو کتل شي او د هغوی پر رعایت کې دولتونه ځان مکلف وګڼي په هغه ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسي مشکله کار ده همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 22مه ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو لاري خپل اقتصادي ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه شمیري یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلای شي
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي
ډیره زیاته مننه باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي یعنی ټول دولتونو مکلف دي چې په خپل ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي نو څنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپل مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یو مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او قار حفظوي او مراعات باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړوي، یعنی پر هغه کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي، د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. مونږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي. او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي، او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه پروخنایي کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمېرل کېږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي هغه سوله ته موږ کوای سو چې یوه عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم ویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي، او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونسي نو هغه سوله تلپاتې نشي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټول غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نشي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسې کې شمېرل کېږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته شوی له منځه ولاړ نه سي، هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي، او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي. ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي، او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي، او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محروم سي.
بل خبره د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې وقدې، ډېرې دښمنۍ، ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي، او د دې حل وخت نیسي. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سولیز ژوند رامنځته کولو ته ځان آماده کولی شي، او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته قتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا 40 کال جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زمونږ هموطنان هم د دې دانسې زغملای چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي، او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې، د یوې عادلانه سولې په شرایطو کې وویل، چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف، یعنی طرفین کله چې سره کینی، دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي، او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي، او هغه درخواستونه چې خلک لري، چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکو نه کوای سي چې بعضی خلک وبخي، یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي. زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کړي به دې کوونه
ارغه اس به ټکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ پایل چا ورته تړلې پایل چا ورته تړلې دوزخ ته ځای شي زی ل ژوند وستما د پایزیب د تاریخ ارزښت او کارونې په حق لا څومره په هیګي
کله کله پایزیب داسې وی چې هغه ګونګری پکینی او نشرنګیږي او ځنې پایزیبونه بیا داسې چې ګونګری پکې او شرنګیږي
خو خودشته ده چې د پایزی بغاک خو په ما باندې رخله گیده خو تنه نه پور را باندې خله گی یغه شرنګار می په مزغو کې نستی ایمان می خدای ته راوړې ده کنه
نن همدا موضوع سیړو په پیل کې د پایزیب لرغونتوب ته تم کېګو بیا د پایزیب ارزښت او د کارونې په حق لې د خلکو خبري اورو په اخر کې مرکه هم لرو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم
رو رو رازا ګل رو رو رازا پایل دې شلنګوا ګل رو رو رازا رو رو رازا
قدر من اوریدونکو پایزیب نه وازی د افغان خځو او انجونو بلکې د اکثره آسیایي ملکونو د میرمنو ډیره بخانی غاڼه ده پایزیب چې په هندستان او پاکستان کې پایل ورتوي او ځنجیر ته ورته زیور دی چې د دواړو او کله هم د یوې پخې په بند کې اچول کیږي په پایزیب پورې تړلې غټۍ او پاولی د پخې پر مخ لويږي او د ګرځیدلو پر وخت وروش رنګي کوي پایزیب زرګونه کلوړان دی له نورې غاڼې سره سم دوت شو خو کله چې په افغاني ټولنه کې پایزیب ورته شای چې زنګ ورته وای د ګډا پر مهال نڅاګرو وکړو د پایزیب ارزښت یو څه رقم کړ خو په هر حال پایزیب اوس هم خپلې مینوالې لري او په خو تړلې د خلا خوخونکو خځو زوق خړوبوي د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمی غړي څېړنواله غټي خاوري وای چې د پایزیب لرغونتوب ډېر په ځمانه ترسيږي
کله به زه کلی ته لاړم نو ناویانو ته به اتمن پایزیب هم د یوې ګاڼې په حیث اخیستل کېده البته دا پایزیب به اکثرا د سپینو زرو نه جوړېده او داسې یوه عقیده موجوده وه چې که هر څومره به یو څوک سرمایه دار او پیسه دار هم و د سرو زرو نه چا پایزیب نه جوړو او علت به معمولا دا ویلې چې سرو زرو ته خدای خپل نور ښودلی دی او ګناه لري چې څوک یې په پښو کې واچي زیات دغه پایزیب چې دی د افغانستان په شرقي سیمو کې زیات رواج لري البته هغه سیمې چې هلته پېښور او پاکستان او دغه راز هند سره نږدې دي اوس داسې لیدل کېږي چې په ځینې ښاري سیمو کې هم ځینې نجونې د پایزیب په نامه یو زنځیر په پښو کې اچوي
پایزیب د نورې ګاڼې په څیر په شعر او شاعرۍ کې هم ډېر یاد شوی دی شرنګ د دې پایزیب په زړګي ښه لګي شرنګ د دې پایزیب په زړګي ښه لګي راشه چې پایزیب دشم شرنګار دشم لیکوال شاعر او د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمی مشاور سلیمان دایق په خپل د پایزیب د کلمې پاکله او د چ شاعرانی په شعر کې یادوي وایي
پایزیب خو ترکیبي اسم ده یعنی پخا او خایست یعنی پایزیب یعنی د پخې خایسته کوونکې نو په دې لحاظ چې په پخوانی کلتور کې دغه شی د ښځې د جمال او د ښځې د ښایست دپاره استعمالېده. په هر زمانه کې د ګاڼو هغه فرق کوي، پایجیب هم د ګاڼو یو برخه ده. معمولا ښځې دا استعمالوي، خو کله کله نارینه هم داسې شیان چې ګونګلي پکې د رقص دپاره هغه په پښو پورې تړي، هغه هم د پایجیب سره ډېر فرق نه لري. خو دا زیور په هغه وخت کې ډېر جالب و د پخوانیو کلتورونو دپاره. په نویو اشعارو کې لا هم مخصوصا په قبایلو کې د پایزیب نقش لا سته او هغه په شعرونو کې ستایل کېږي.
د پکتیا اوسېدونکی غلام جان وایي هر هغه څه چې شرنګی کوي دوی نه غواړي چې مېرمنې واغوندي.
پخوا وخت کې زمونږ د ځوانۍ په دوران کې به د ودونو ځکه په کابل کې به هغه سازندګانو بس ساڅکې نڅلې، دلته به یې کړنګي تړل، هغه به بیا څه نڅېده، ژرنګ ژرنګ دا پښې به یې وهلې، هغه به ژرنګا کوله. موږ ځکه ورسره تضاد لرو دغه کار نه کوو. او هغه مرۍ چې ساده نه کوي که نه رنګه مرۍ تاسې به لیدلي، هغه مرۍ چې دي هغه بیا د موږ زنانه کدلته تړي کدلته تړي کدلته تړي دغه ممانعت بیا نسته.
د وخت له تیریدلو سره سم دود، دستور، جامه او ګاڼه خپل رنگ بدلوي. پایزیب هم د زمانې له بدلون سره خپل بڼه یو څه اړولې ده. په مخکې وختونو کې به له افغاني کالیو سره کارېده، خو نن سبا له پنجابي او پتنانه سره هم تړل کېږي او پښو ته ځانګړې ښکلا وربښي. د کابل اوسېدونکي نګینه چې د درېیمو مکریانو په مارکیټ کې د سپینو زرو پایزیب اخلي وایي چې دا یې له پتلانه او پنجابۍ سره په پښو تړي.
زما تر ټولو د خوښې شی د زیوراتو کې درته ویم، د بنګړي علاقت کې پایزیب ده. او اوس خو تاسو پوهیږئ چې مود هم ده، او زما ډېر خوښېږي زه پنجابي سره، افغاني سره. ځینې وخت دغه پتلونونه چې لږ زره کې پاسې پیسې جیږو بیا هغه ورسره چې اوس
پایزیب له ډېر پخوا وختونو څخه ځوانو ښځو او کوچیانو له بنګړیو، ګوتو، نتکۍ، چارګل، پیزوان او داسې نورو افغاني ګانو سره کارولی دی. د پایزیب نرم او یو ډول آهنګین شرنګی اوس هم د کوچیانو له کېږدۍ څخه اورېدل کېږي. ګل زمان کوچی چې اوس سپین ګیری دی وایي په ځوانۍ کې به یې مېرمنې ته هغه ګاڼه چې ډېر اخیستله هغه همدا پایزیب و.
دا پایزیب خو ډېر د وخته سابقانه، یعنی تقریبا یو د 1500 کلو خو به یي چې پایزیبونه به دې پښو ته دې پړکۍ سره به موږ اچول، زنانه و به اچول څه ډول وکوي. هغه به چې په لاره تلله روجنه یو شرنګهار به یې هم کوه، او بل هغه پرتوک په هغه کې ننهخته په توره پاڼه کې په لرګي کې مضبوط به یې نیولی و. یاره خو خدای شته ده چې د پایزیب غږ خو په ما باندې راخلګېده، خو ته ننه پورې راباندې خلګېږي. هغه شرنګهار مې په مزغو کې ناست دی، ایمان مې خدای ته راوړی ده کنه، خو چې ته ننه پورې خو ښځه زړه ده ورنه وایي چې یاره بس ته دا ده او ها ده.
اوس خو به ته خامخا لورګانې به لرې، ځوانې انګور به لرې، هغه دوی هم پایزیب په پښو کې تړي.
پایزیب خو رواج شی ده کنه، چې دا ځوانانې ټولې تړي.
که داسې راته ووایه کوم وخت د خپلې مېرمنې ته، لور ته، د انګور ته د پایزیب په بازار کې اخیستی یم ده؟
یاره لور ته خو مې نه ده اخیستی ده او نه مې انګور ته اخیستی، خو ښځې ته مې اخیستی.
نو ولې؟
خو هغه خپل خاوند به لري، خپل خاوندانان دي ورته وایي زه د دې ښځې خاوند وم، د دې په ما حق و، دې ته مې واخیست.
په څو دې ورته واخیسته په یاد دې ده؟
یاره د هغه وخت خبره به درته وکړمه که نه، د هغه وخت خبره د ما په خیال سره اتیا روپۍ مې اخیستې وې د طریقې نور محمد خان په وخت کې.
ښه، دا پایزیب د څه شي وه؟ طلا، نقره، څه وه؟
طلا خو نه راته ښکارېدله، خو جس راته ښکارېده روجانه که نه، لکه جس، لکه اوسپنه ده که نه، اوسپنه ده او غمي پرې لګېدلي دي. او یو رقم دي که نه، هغه اصل طلا ده. بعضې غریب سر جس لګوي، بعضې سپین زر لګوي.
شرنگ شرنگ د پانزیب، چن چن د لخته، ټک ټک د اور، ټپ ټپ د باران، اخ اخ د وسال، اوف اوف د ارمان.
پایزیب له سرو زرو، سپینو زرو او عادي وسپنې څخه جوړیږي. هغه کسان چې شتمن وي په پایزیب کې بیا الماس او نور ګرانبیه غمی هم کاروي. زموږ همکارې فرشتې مرسل د کابل په ګلبهار سنټر کې له یو زرګر احمد حامد سره مرکه کړې. په پیل کې ورنه پوښتلې چې د پایزیب اخیستونکي څومره دي؟
د پایزیب استفاده کول مخکې هم زیات و، اوس تر مخکې هم زیات شوی دی.
تاسو څو ډوله پایزیب جوړوئ او یوازې سره زر کار کوئ که غمیان هم پکې؟
اول خو دو قسمه پایزیب مون روړو مطلب چې تیار مطلب سعودي کې خرسيږي او بل چې هر مشتری هر قسم ډیزاین فرمایش مون تر کې به مون ورته جوړو یعنی په خوانه ډیزاین کې مطلب هغه سابقه تقریبا د سل 200 کالو مخ کې ډیزاینونه چې وی مشتری مون ته تر هره کې مون ورته جوړو
کروس مثلا د پایزیب ته چې د پویترین کې خایده د پایزیب 2 ګرام ده او 2 روپۍ تمامي
د 15 ګرام وزن لري او قیمت تر 15 پیته زر روپۍ کېږي
بیرمنی راځي سره زر اخلي څومره دی پایزیب طرفدار دی او پایزیب غوړ یا فرمایش ورکې تیار چی هي اخلي
دا خو تقریبا د 50% د خزه چې راځي مطلب د پایزیب پختنه کوي مخکې نه یوزج زیات شوی دی زیات خلک استفاده کوي پلتونه ما غوندي پلتون سره پایزیب ډیر خوښوي
دی پایزیب د ډولونو پاک لرته ویلای سي چې بدون دې نه چې د سرو زر پایزیبونه دي نور له کوم شانه نه جوړیږي
دا د الماسو نه جوړیږي د وایټ ګولډ پلاتینیم چې موږ ورته وایو پاغه کې کار کوي زمرد کار کوي ک مشتری وی غړي موږ نو کړنه ورته جوړو شو چې سپینزر موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو او څه قسم چې مشتری تر هرا کې هغه کې ورته جوړو او بعضی خلک چې اروپا نه راځي هغه بیا د الماسو پایزیب زیات خوښوي
معمولا نخښتون کې ډیر څوک دي همدلته په افغانستان کې اوسېږي یا بهر راځي
معمولا خو په افغانستان کې زیات خلک یوز کوي او دا خلک چې مطلب د افغانستان ډیر سلويخ کال کې چې تللی دی اوس بیرته مراوت شوی دی پایزې پیوس کوي
په دې هیله چې د پخوانی او اصلو پایزېبونو شنګهار مو یو ځل بیا غوګونه ونازوي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خېچاره